آمریکا غږ رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو. رادیو آشنا.
صدای
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم، سهار مو په خیر. زه شافیا سرداریم. دا وخت په افغانستان کې د سهار 5 بجې دی چې دلته په واشنگتن کې د ماخستن 9 بجې کیږي. لومړی تاسو پام وکړئ د خبرونو لندیسته.
سپین مانی وایي په کیوبا کې د هغه مقالې په اندېښنه نه لري چې د امریکا حکومت ته خبرداری ورکړ شوی دی. د سعودي عربستان او حوثي شیعه یاغیان په یمن کې د کورنۍ جګړې پر ختمېدو غږیږي. او نن د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د کرکټ د نړیوال جام په سیالیو کې خپل دویمه لوبه د هانګ کانګ د لوبډلې سره کوي.
نن پنجشنبه ده، د 1404 نوي کال د هود د میاشتې شلمه ده چې د 2014 کال د مارچ د میاشتې لسمه کیږي. درنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته د افغانستان سیمې او نړۍ د رپورټونو ترڅنګ دا رپورټ هم اوریدلی سي چې ټاکل سوی دا ځل به د سوریې د سولې په مذاکراتو کې په ډیرو جدي مسایلو بحث وسي. په دې باره کې رپورټ اوریدلی سي. خو اوس به پوره خبرونه عاشق الله رحیمزی تاسو ته واوروي.
السلام علیکم. د افغانستان د دفاع وزارت وای خپل ځواکونه ته امر کړی چې د پاکستان د تیری په مقابل کې د خپل خاورې دفاع وکړي. په تیر دوه اونۍ کې د ډیورنډ پر کرخه د ځینو نښتو رپورټونه ورکړل شوی دي. د یک شنبه پر ورځ د ننګرهار د ګوشتې په ولسوالۍ کې د افغانستان او پاکستان د ځواکونو ترمنځ جګړه وشوه، او همدارنګه د کونړ د دانګام د ولسوالۍ نه هم رپورټونه راغلي دي چې پاکستانی هلیکوپترو د دې ولسوالۍ په ځینو سیمو بمباري کړې دي. د افغانستان د ملي امنیت شورا هم په خپله غونډه کې د افغانستان پر خاوره د پاکستانی پوځ د سرغړونو په هکړه اندېښنه ښودلې ده. د جنوبی کوریا پوځ وایي شمالي کوریا په بهر کې دوه د لنډ واټن بالستیک توغندي ورکړې دي. د جنوبی کوریا د دفاع وزارت وایي دغه توغندي د هوانګایي د ایالت نه ور شوې دي چې 500 کیلومتره هوا ته پورته شول او بیا د بهر په ختی ساحل کې ولوېدل. داسې ښکاري چې شمالي کوریا دغه توغندي د امریکا او جنوبی کوریا د ګډو پوځي تطبیقاتو په ځواب کې کړی وي. شمالي کوریا دغه پوځي تطبیقات نه خوښوي او هغه تجاوز ګڼي. امریکا او جنوبی کوریا هر کال دغه پوځي تطبیقات کوي، خو سګنی تطبیقات دومره پراخ او غټ و چې په تاریخ کې ساری نشته. واشنگتن او سیول وایي چې پوځي تطبیقات د دفاعي اهدافو په خاطر ترسره شوي دي. سپینه مانی وایي ایران د فدرالي تحقیقاتو د ادارې یا اف بی آی د حق مامور په پیدا کولو کې همکاري کوي چې په 2008 کال کې په ایران کې بدرګه شو. د سپینه مانی ویان جاش ارنست وایي چې امریکا د ایران د غژمنه جدي ګڼي او زیاتوي چې ایرانیان به هم په خپل ژمنه ودرېږي. د اف بی آی مامور رابرټ لیونسن د ورستي ځل لپاره په ایران کې لیدل شوی و. جارج ارنست وایي موږ د ایراني چارواکو نه به د هغه د موقعیت په هکله پوښتنې وکړو. په سومالیا کې لس وسلوال د امریکا د خاصو عملیاتو او سومالیا د کمانډوز ځواکونو په عملیاتو کې وژل شوی دي. د غزوکونه د شپې په تیاره کې د الشباب د وسلوالې ډلې د یو مهم قماندان د نیولو لپاره تللی و چې د وسلوالو د سخت مقاومت سره مخ شول. نور تفصيل د خلیل خان اوري.
د سومالیا د استخباراتو یو مامور ای پی خبري اژانس ته د نوم د نشودلو په شرط ویل دي چې شاید دغه مهم وسلوال به هم په جګړه کې وژل شوی وي. د استخباراتو د افسر وای د غوسلوال یو مهم هدف او ځنګړو ځواکونو نسو کولای چې ژوندۍ ونیسي، ځکه چې وسلوالو د هغه کور سخت امنیت ساته چې دای پکې وسیده. د استخباراتو افسر زیاتوي چې د کمانډوز ځواکونو یا باید هغه ژوندۍ نیولای وای او یا یې وژلای وو. د امریکا د دفاع وزارت ویان تورن جیف ډیویس وای امریکایي ځواکونو په دغه عملیات کې د سومالی امنیتي ځواکونو په هلیکاپټر کې د عملیاتو ساحه ته وړیول او د سلام مشورې ورکولو نقشه درلوده. په افریقا کې د امریکایي ځواکونو د کمانډانې ویان ډګروال مارک چیډل بیا وایي چې امریکایي ځواکونو په دغه عملیاتو کې د هلیکاپټر نه کښته سوي وو او د یوې لیرې فاصلې نه د ماموریت څارنه کوله. ډګروال مارک چیډل وایي چې امریکایي ځواکونه په دغه ماموریت کې ډزې نه دي کړي او زیاتوي چې د سومالیا ځواکونو ماموریت په کامیابۍ سره ترسره کړ. خلیل خان، د امریکا غږ، آشنا رادیو.
خبرونه د امریکا غک آشنا را دونوریا. سعودي عربستان او حوثي شیعه یاغیانو په یمن کې د کورنۍ جګړې د پای ته رسولو لپاره خبرې پیل کړې دي. دوه چارواکو د نوم نه ښودلو په شرط ویلي دي چې د حوثیانو یو هیئت سعودي عربستان ته د خبرو لپاره تللی دی. دا د تیر یو کال په دې خوا چې د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلافي ځواکونو په حوثي شیعه یاغیانو هوایي بمباري پیل کړې دي. لومړی ځل ده چې د یاغیانو استازي سعودي عربستان ته سفر کوي. سپینمانی وای په کیوبا کې د هغ برسپانی د سرمخلي په حق له اندېښنه نه لري چې امریکا ته د کیوبا په کورنۍ مسایلو کې د لاسوهنې په خاطر خبرداري ورکړ شوی دی. د مقاله په داس حال کې خبره شوې ده چې تمه کېږي د جمهور رئیس باراک اوباما د همدې میاشتې په 21مې او 22مې کیوبا ته په تاریخي سفر لاړ شي. د کمونست ګوند رسمي ورسپانه په سرمخالی کې لیکل شوې ده چې د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما ته توت هرکلی وویل شي، خو د کمونست حکومت د خپل سیاسي نظام د بدلولو هیڅ کوم پلان نه لري. د ورسپانې په سرمخالی کې وړاندې لیکل شوې چې د کیوبا حکومت خپل انقلابي او د سرمایداري یا امپریالیستي نظام ضد اصولو ته ژمن دی. په همدې حال کې د امریکا د ملي امنیت سلاکار بن راډز ویلي دي چې جمهور رئیس باراک اوباما به د کیوبا د جمهور رئیس راول کاسترو سره وګوري، خو د هغه د ورور او پخوانی انقلابي مشر فیدل کاسترو سره به ونه ګوري. په فرانسې کې د تیر کال د یوې خونړۍ تروریستي حملې نه وروسته هر څه عادي ښکاري، مګر پرون هلته په فرانسې کې سلګونو زرو خلکو په ټول ملک کې د کار او د کارګر د وزارت په یو قانون کې د اصلاحاتو په خاطر مظاهره کړې وي. نور تفصیل په دې راپور کې اوري.
په فرانسې کې خلکو دا ځل د تروریزم په ضد نه، بلکې په خپل ملک کې د چپي حکومت لخوا د کار او د کارګرو په قانون کې د اصلاحاتو د راوستلو په ضد په سختو مظاهرو لاس پورې کړی دی. هلته په فرانسې کې د ریل ګاډو د کارګرو د اعتصاب له کبله د خلکو عادي ژوند هم ډیر اخلال شوی دی. مارش کوونکي اکثرا شاګردان دي. یو تن چې 18 کلن دی او جولیت جوبن نومیږي وایي چې د لدین سخت په ویره کې دی. کله چې د کار پیدا کړي نو د کارګرو د اوږدې مودې د امتیازاتو نه به چې همدا وشته دی محروم شي. هغه وایي هغوی زموږ حقوق تباه کوي، موږ آینده کارګر یو، نو په دې خاطر موږ دلته راغلي یو چې د خپل حق مطالبه وکړو. په فرانسې کې دغه مظاهرچیان داسې فکر کوي چې د دوی چپي حکومت نور د دوی په غم کې نه دی، لاکن هلته په فرانسې کې د کاروبار خواوندان او تاجران د دغو اصلاحاتو طرفداري کوي او هم په خپله.
خبرونه د امریکا غک آشنا را دونوري. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن د نړیوال جام په سیالیو کې د هنګ کانګ د لوبډله سره لوبه کوي. لوبه د هند ناګپور ښار په همغه لوبغالي کې کیږي چې افغانستان پکې د دوشنبه په ورځ د سکاټلند لوبډله ته ماتې ورکړه. د افغانستان او هنګ کانګ د لوبډلو ترمنځ دغه لوبه د افغانستان پر وخت مخام په شپږ نیمو بجو شروع کیږي. افغانستان تر اوسه په خپل ګروپ کې لومړی مقام لري. د افغانستان سره په ګروپ کې زیمبابوې، سکاټلند او د هنګ کانګ ټیمونه دي. که هر لوبډله په دې ګروپ کې لومړی مقام وګټي، کولی شي چې د 2018 کال د نړیوال شلوریزو لوبو دویم پړاو ته لار پیدا کړي چې د همدې میاشتې په 14مې نیټې پیل کیږي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
تاسو خبرونه د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه واوریدل. درنو اوریدونکو، په مکرې زموږ د خبرونې لومړی رپورت ده. د ننګرهار په ولایت کې سیمه ییز چارواکي وایي هغه کسان به د قانون منګولو ته وسپاري چې تېر شپه یې د کرکټ په مسابقو کې د افغانستان د ټیم د بری څخه وروسته د خوشحالۍ ډز کولې. نور تفصیل زموږ د خبریال ذبیح الله غازی په دې رپورت کې واوري.
د افغان کرکټ لوبډلې بریا خو خوښي ډیر کله په ډزون منزل کیږي. تیرش پم په جلال آباد ښار کې د هوایي ډزو په پایله کې دوه ماشومان وژل شوي او یو شمېرې ټپیان دي. د یو وژل شوي ماشوم تره خان محمد وایي که څه هم خپل وراري وبیله، خو حکومت دې راتلونکي ته پام وکړي.
دا تقریبا د نهو کالو او استراج نومو او د خان محمد زوی او زما وراره وو. دا د کرکټ لپاره ناستو، د دې خوشحالۍ منزلو لپاره ناستو، او د بده مرغه چې په اخر کې د خلکو ډزې وکړلې او موږ دې خپل چارواکو نه دا غوښتنه کوي چې تاسو ډزې مه کوئ. که تاسو ډزې ونه کوئ، څوک ډزې نشي کولی.
هغه وایي ډزې تر ډیره له نظامي ځایونو کېدلې. د دغه ولایت اوسیدونکو وای زورواکي او چارواکي د دوی خوخي په غمونو نه بدلی
د سیو سیستم برابر کو چلکه د افغانستان کې آبادی خوشحالي سوکالي د ډزونه بغیر په ولله کم امراد لشي دزي غریب نه کوي ځکه غریب د روډي وسنه لري نو کارتوس به بچي شو اخلي ماشينه به بچي شو اخلي
او دا خکار نه دی بچ منګ دواګانی وکورته او حکومت نه لکاو چې دز مخنیوي وکي
ننګرهار کې د مدني ټولنو استادوم په یو خبري ناست کې ویلي چې بیگانه شوی دزې تر ډیره حکومتي خلکو کړي او په جدي توګه تعقیب نشینو دوی بلاریونو نه وکي
غیر قانوني وسلوال ته نشي کنټرولولې نو زه فکر کوم چې د دوی شتون نه مونږ ته نشتون ضرور دی نو زمونږ خبرګون باید د نور ادامه پیدا کړي کني شي مونږ بلاریونو باندې لاس پوري
خو د والی ویانته الله خو غیانه وای د بیگانه یو دزو په کونکو په سیلټ پیل کړي او زر د چې د قانون منګلو ته وسپاري په خطی زون کې د بشری حقوقو خپلواک کمیسون په دغه سیورزو کې د هوایی ډزو کېدل غندلی او پر حکومت یې غږ کړی چې دغه مسله په جدي توګه وڅېړي تیر ماښام په هند کې د کرکټ د نړیوال شل اوریز جام په سیالیو کې افغانستان سکاټلند ته ماتې ورکړه او سبا ورځ به افغان لوبغاړي له هانګ کانګ سره لوبه کوي ذبیح الله غازی آشنا رادیو جلال آباد
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15
د مهاجرت لپاره بین المللي ټولنه یا IOM وایي هغه افریقایي مهاجر چې په لیبیا کې کړهونه غالي بیرته بخپلو هیوادونو ته ولېږل سي خبريالي لیزا شلاین په دې باره کې له جنیو څخه رپورت چلېږلې دي
IOM وایي هغه افریقایي مهاجر بیرته خپلو هیوادونو ته لیږي چې په لیبیا کې د پولیسو او ملیشو د لاسه ورسره ناوړه سلوک کوي استثماریږي او نه کړهونه غالي رپورټونه وایي د مهاجرت لپاره بین المللي ټولنه یا IOM په تیرو څو میاشتو کې له لیبیا نه بورکینا فاسو ګامبیا او سنګال ته په زرګونو افریقایي مهاجر بیرته لیږلي دي IOM په تیرو څو ورځو کې بورکینا فاسو ته د 15 خزو او دوه ماشومانو په ګډون 112 مهاجر استولي دي د IOM نتاق اتایی ویریری وای دغه مهاجر د هغه سلوک په باره کې چې د دوی سره ملیشو کړی دی او د کار په ځای کې د استثمار په باره کې زړبړګنوونکې کیسې کوي دی وایي ډېر ځوانان دا خبره کوي چې په هفتو هفتو یې کار کړی دی او تنخوا ورته نه ده ورکړل شوې ویریری خپل خبر ته دوام ورکوي او وایي
We do have examples of young men who were working in construction who every time they got paid they were raided or their accommodation was raided by militias who took whatever money they had there was no one
among the hagazwanan misaluna laru che da tamirati karunu pa badal ke urta har zal ta khwagan urtawal ke dali او ملیشو د دوی د وسیدنې په ځایونو باندې حمله کوله چې څه پیسې ورسره وي هغه ورنه اوړلې هیڅوک نه و چې ورپسې ولاړ شي او د دوی غموخري یا د دغه څرګند جنایت په باره کې تحقیقات وکړي د ملګرو ملتونو یو تازه راپورټ وایي په لیبیا کې مهاجر استثمار ته جوړ دي او چارواکي وسلواله ډلې او قاچاقبران د بشري حقوقونو سرغړونه کوي رپورت وایي ډیر مهاجر بیل محاکمینه د دې مودې لپاره په زندان کې اچول کیږي شکنجه ورکول کیږي شاقه کارونه ور باندې کیږي شوګه کیږي او نور ناوړه کارونه ورسره کیږي ویریری امریکا غږ ته ویلي افریقایي مهاجرو IOM ته شاهدی ورکړه چې وای دوی ډبول شوی دی او د دوی سره نور غیر انساني سلوک شوی دی ویریری ام بی وای
A few cases where people were abducted with the expectation that ransom will be paid. So here we have one young man who said if they are arrested in Libya or taken in by these militias.
دا تختونه څو پیښې شوې دي چې توقع لرله د تختول شو کسانو د خلاصون په بدل کې به پیسې لاسته راوړي. ځکه نو مونږ ته یو ځوان ویل چې دوی په لیبیا کې ونیول شي یا یې ملیشې د ځان سره بوزي نو ورنه توقع کوله چې 100 ډالر باید ورته ورکړي وریری وای اکثر مهاجر تیر کال لیبیا نه وستل شلو خو نوی مهاجر ورته ورغلی دی دی وای دوی په خپل خواخه آی او ایم ته راغله خپل وطن ته د لیګول په برخه کې ورنه مرسته وغوښتله ځکه دوی ته څرګنده شوله چې په دغه هیواد کې حالات د زغم وړ نه دي
د امریکا ژغ آشنا رادیو ده او تاسې زموږ سهارنۍ پښتو خپرونه اوري درنو اوریدونکو تاسې پام وکړئ و دې رپورت ته په زور نکاح یا داسې نکاح چې نجلۍ یا هلک رضایت ونه لري د افغانستان په لیرې پرتو سیمو کې ډېر لیدل سوي او لیدل کیږي او ډېر خلک په ځانګړې توګه په نکاح کې د نجونو خوښه او له هغوی پوښتنه کول شرم ګڼي دیني عالمان وایي چې په نکاح کې دوه اساسي برخې ایجاب او قبول د چې په اسلامي طریقه کې باید دواړه خواوی رضایت ولري او اسلام هم پر همدې ټینګار کوي په دې اړه د محمد هاشم حبیب زاده رپورت ورسی.
د کارته چار د جامع جماعت مولا امام عزیز الله مفلح وای چې د قرآنی آیات پر اساس فنکهو ما تابلکم چې وای تاسو هغه کسانو سره نکاح وکړئ چې تاسو خوشیږي، او وای چې مور او پلار ته نشئ چې خپل زامن او لونی په جبر سره نکاح ته مجبوری کړي. شغلی مفلح وای چې اسلام په نکاح کې مور او خاصتا پلار ته ولایت ورکړی دی، مګر بیا هم میندو او پلرونو ته په کار ده چې خپل اولادونو څخه وپوښتي چې آیا غواړي چې د وړاندیز شوي کس سره نکاح وکړي که یا. د امریکا په ویرجینیا ایالت کې د اسلامي زده کړو استاد محمد داود نسیمی وایي
اگر دختر ممانعت میکنه که یعنی امیجنش به اصطلاح اظهار میکنه اجبار بودن ازدواج،
کله چې شزه او میړه د واده پښ په سره یو ځای کیږي نو باید له یو بل څخه وپوښتي چې آیا نکاح ورته منظوره ده که یا، ځکه چې په افغاني ټولنه کې چوپتیا د رضایت نښه بلل کیږي چې دا صحیح خبره نه ده. عزیز الله مفلح وایي چې واده شوي جوړه چې په زوره نکاح شوي وي که سره یو ځای کیږي نو دغه یو ځای کیدل زنا بلل کیږي، او که ثابته شي نو حد پرې جاری کیدای شي.
اگر بدون رضایت دختر نکاح صورت میگیره،
شغلی مفلح وایي چې که د یو نجلۍ نکاح د هغې د رضایت نه پرته تړل شوي وي په هیڅ مذهب کې، نه امام ابو حنیفه، نه امام شافعی، نه امام احمد حنبل او نه هم د امام مالک په مذاهبو کې صحیح بلل شوی دی. مفلح وایي نارینه شرعي اجازه لري چې د نکاح د مخه د هغې ښځې یا نجلۍ سره وګوري چې ورسره نکاح تړي، او د لږ وخت لپاره ورسره خبرې وکړي. خو نسیمی وایي چې په جبري نکاح کې که نجلۍ ونه غواړي چې یو ځای شي او نارینه د زور نه کار واخلي نو دا غټه ګناه ده، مګر زنا نه شمېرل کیږي او باید چې قاضي په دې اړه فیصله وکړي. د اسلامي زده کړو دغه استاد وایي چې اسلام میندو او پلرونو ته توصیه کوي چې د خپلو اولادونو آیندې ته ښه تدبیر ونیسي، او هغوی ته داسې کسان انتخاب کړي چې د روحي، فکري او ذهني اړخه سره توافق ولري او ټولنیز موقف یې سره نږدې وي. نسیمی وایي هغه میندې او پلرونه چې د خپلو اولادونو حق نه پر ځای کوي خدای ته به مسؤول وي. له دې سره چې دینی عالمان په جبري نکاح کې د یو ځای کېدو د حلال او حرام په اړه سره اختلاف لري، خو د افغانستان مدني قانون د قضیه یو طرف قرباني او بل اړخ مجرم ګڼي. د قانون پوهانو د اتحادیې رئیس کبیر رنجبر وایي چې جبري نکاح باطله ده.
کسی که اعمال فشار و زور میکنه به خاطر مقاربت،
دی وایي او هغه هر کس چې په دې ډول یو ځای کېدو پر مقابل لوري جبر کوي په قانوني بڼه جزا ورکول کیږي. شغلی رنجبر زیاتوي چې د دې سره سره په افغانستان کې هلکوان او په تیره بیا نجونې د خپلې کورنۍ د رضا او خوشحالتیا په خاطر ستونزې پر ځان مني او شریکه ژوند پیلوي. خو عزیز الله مفلح وایي چې د داسې خلکو ژوند اکثره د ستونزو او تاوتریخوالو نه ډک وي او حتی خبره طلاق پورې رسیږي.
د اوونه تر اوو او ورځی په اونۍ کې
د ازادي رادیو پیغام او د امریکا جغ آشنا رادیو څخه واوریدي. درنو اوریدونکو، په مکړی رپورت ټاکل شوی چې دا ځل به د سوریې د سولې په مذاکراتو کې په ډیرو جدي مسایلو بحث وسی. د امریکا جغ خبریالې لیزا شلاین د جنیو څخه په دې باب یو رپورت را لېږلی دی چې دا د خلاصې تاسو اوري.
د سوریې د پاره د ملګرو ملتونو خاص استازی سټیفن دی میستورا وایي چې د ګومان کوي په څو ورځو کې به د سوریې حکومتي او د حکومت مخالف استازي ځانونه د خبرو ځای ته ورسوي، مګر هغه وایي چې ټول باید د دوشنبې تر ورځې پورې د سولې په جامع او جدي خبرو کې د ګډون لپاره حاضر شي. ښاغلی دی میستورا په تیره میاشت کې د لړزان اوربان په وخت کې د شخړو او تشدد د تکرار له وجې د سولې د خبرو لومړنی پړاو په ناګهانی ډول بند کړ، مګر بیا هم د ځنو سرغړون نه بغیر په مجموع کې د سوریې بیلوبیلو ډلو د امریکا او د روسیې په منګړتوب د اوربان اطاعت کړی و. ښاغلی دی میستورا وایي چې همدا وجه ده چې دې ته د دو امید پیدا شوی چې ممکن د ټولو خواوو استازي دې ته چمتو شوي وي چې په جدي مسایلو خبرې وکړي. د سوریې د پاره د ملګرو ملتونو خاص استازی ښاغلی دی میستورا وایي چې د نوي حکومت تشکیل د ملک اساسي قانون او په 300 میاشتو کې د جمهوري اسد د مقام او د پارلمان د پار انتخابات هغه جدي مسلې دي چې د سولې په دې پړاو کې به پرې خبر وشي. هغه وایي
The issue about ceasefire and the humanitarian in theory and we hope in practice
قربان او بشری مرستې هغه دوه مسلې دي چې موږ امید لرو چې هغه باید نه په خبرو او نه هم په عمل کې رابرسېره شي او هغه ته په موازی ډول او په یو وخت کې توجه کیږي او هغه څوک چې اواز دور بند او د بشری مرستو په باب خبرې کوي هغه باید په دې پوه شي چې دا اواز د حل لار نه ده بلکې په سوریه کې د حل لار سیاسي انتقال دی. د سوریه متخاصمو ډلو د یو او بل سره مخامخ خبرې رد کړې دي نو په دې خاطر به خغل دی مستوره د ټول خواو ترمنځ تګ راتګ کوي او د یو خبره به بل تر رسېږي. خاغلی دی مستورا ویلی دی چې په سوریه کې په جنگ کې کموالی ملګرو ملتونو او ملګرو ته د دې فرصتونه برابر کړل چې د هغه ملک په لسو محاصره شوو سیمو کې تقریبا 215,000 محتاجو خلکو ته عاجل مواد انتقال کړي. دا غو سیمو ته تقریبا یو کال امدادي مواد نه رسیدلی. هغه دا هم ویلی د امید لري چې دوی او د بشری مرستو نورې ټولنې به پراتلونکو سوروازو کې د سوریه په نورو اتو محاصره شو سیمو کې تقریبا 900,000 خلکو ته عاجل مواد ورسي. د سوریه د پاره د ملګرو ملتونو خاص استازي دی مستوره دا هم ویلي دي چې په اغلب ګمان به د سولې د خبرو دا پړاو دوه هفته دوام پیدا کاندي او بیا به د سولې دریم پړاو و یا لس ورځې وروسته شروع شي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
قدرمنو اوریدونکو تاسو په مکری لاندو او مهمو خبرونو ته. د افغانستان د دفاع وزارت وایي خپل ځواکونو ته امر کړی چې د پاکستان د تیری په مقابل کې د خپل خاورې څخه دفاع وکړي. په تیرو دوه اونۍ کې د ډیورنډ پر کرښه د ځینو نشوتو راپورټونه ورکرسوي دي. د یکشنبې په ورځ د ننګرهار د کوشتې پولیسوالۍ کې د افغانستان او پاکستان د ځواکونو ترمنځ جګړه وسوه او همداراز د کونړ د دنګام ولسوالۍ څخه هم راپورټونه رارسېدلي و چې پاکستاني هلیکوپټرو د دغه ولسوالۍ په ځینو سیمو باندې بمباري کړې ده. د جنوبي کوریا پوځ وایي چې شمالي کوریا په بهر کې دوه د لاند واټن بالستیک توغندۍ ورکړې دي. د جنوبي کوریا د دفاع وزارت وایي دغه توغندۍ د هوانګایي د ایالت څخه ورسېوي دي چې 1500 کیلومتره هوا ته پورته سول او بیا د بهر په ختیځ ساحل کې ولوېدل. په سومالیا کې لس وسلوال د امریکا د خاصو عملیاتو او د سومالیې د کومندو ځواکونو په عملیاتو کې وژل سوي دي. دغه ځواکونه د شپې په تیاره کې د الشباب د وسلوالې ډلې د یو مهم قومندان د نیولو لپاره تللي وه چې د وسلوالو د سخت مقاومت سره مخامخ شول. سپینماني وایي ایران د فدرالي تحقیقاتو د ادارې یا اف بی آی د هغه مامور په پیدا کولو کې همکاري کوي چې په 2001 کال کې په ایران کې لا درک سوی دی. د سپینماني ویان جاش ارنست وایي چې امریکا د ایران دغه ژمنه جدي ګڼي او زیاتوي چې ایرانیان به هم په خپلې ژمنې ودرېږي. سعودي عربستان او د حوثي شیعه یاغان په یمن کې د کورنۍ جګړې د پای ته رسولو لپاره خبرې پیل کړې دي. دوو چارواکو د نوم نښودلو په شرط ویلي دي چې د حوثیانو یو هیئت سعودي عربستان ته د خبرو لپاره تللی دي. او سپینماني وایي چې په کیوبا کې د هغې ورځپاڼې د سرمقالې په هکله اندېښنه لري چې امریکا ته د کیوبا په کورنیو مسایلو کې د لاسوهنې په خاطر خبرداری ورکرسوی دی.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15 رښتینی او تازه خبرونه.
او د دې سمکرې د افغانستان د څو شهرونو د هوا حالات ته. په کابل کې باندې اسمان زیزی اوریځ وی د تودوخه لوړه درجه شپږ ټیټه اوه. په کندهار کې باندې باران وی او په هرات کې به هم نن باران وسی. په جلال آباد کې باندې اسمان زیزی اوریځ وی. په غزنی کې هم نن د باران د اوریدو احتمال شته. په کندوز کې باندې اسمان زیزی اوریځ وی. په خوست کې به هم نن اسمان زیزی اوریځ وی. په فراه کې به هم نن باران وسی او په هلمند کې به هم نن باران وسی. قدر من اوریدونکو زموږ نیم ساعت پښتو خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. هیر مونږ سه چې نیم ساعت وروسته بیا هم موږ تاسو په خدمت کې یو. د درې خبرونه همکاران حاضر دي، په دوی کې به نسرین محمود عزیزی خپل خبرونه تاسو ته معرفي کوي. تاسو زموږ سره اوسئ.